حضرون کو د مشال لري په یو بل غړی کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه منه اله لرم چې روغ جوړ بسته وخت سهار 11 بجې شوی په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان او امریکا د بنو چارو وزیرانو ورستۍ څرګندونه او په پېښور هلکا ان ایچ لورم باندې زمینی انتخابات او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو طبقتنه هم کوو په وروستۍ نیمه کې ونیز خبرونه مشالونه هم لرو خو لومړی وردو شاهین بنیادي ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه روم به د وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چار وزیر خواجه سیف پویلی د افغانستان په معاملې کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅ کله هم د چا پراکسی هیواد جوړ نشي. افغان حکومت د کابل واشنگټن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند د بارنو چارو د وزیر تجویز ستایلې ده او د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د قراري لپاره باید په عراق شام او ټوله سیمه کې د ایران منفي اغیز له منځه یوړل شي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه سیف پویلی د افغانستان په معامله کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅ کله هم د چا پراکسی هیواد جوړ نشي. اسلام آباد ته د امریکا د بارنو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر نه وروسته پرون سینټ ته د وینا پوښ نوموړي زیاته کړه پاکستان له امریکا امداد نه بلکې د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه نوموړي وویل چې دا پالیسي هغه پوځي جنرالانو تیاره کړې ده چې په افغانستان کې ناکامه شوي دي. خواجه سیف دا هم وویل چې امریکا ورته د 15 یا مطلوبو کسانو یو فهرست ورکړې دی خو په دې کې یو هم د پاکستان شهریت نه لري. نوموړي زیاته کړه د امریکا د بارنو چارو وزیر ته یې ویلي چې د افغانستان د شخړې د هوارې لپاره د ایران، چین او روسیې کردار ډېر مهم دی. افغان حکومت د کابل، واشنگټن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزه غونډې په اړه د هند د بهرنیو چارو د وزیر تجویز ستایلې ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد درستو لاغی چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دغه درې اړخیزه غونډې په اړه د ډیلی د موافقې په اړه خبر ورکړ او ویل دغه غونډه به ډیره مهمه وي. مشال لیډیو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه
هندستان هیواد همیشه مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک مدر دی بلکې په سیمه کې یو مهم هیواد دی او د بهرنۍ پالیسي او د افغانستان سره د ستراتیژیکې اړیکې دا ښیي چې افغانستان د سولې او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولی.
افغان ولسمشر د سه‌شنبې په ورځ په هند کې دغه هیواد د چارواکو سره د ګډو اړیکو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې وکړې. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر چې اوسمهال په هند کې دی تیره شپه دغه هیواد له وزیر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان د سولې په اړه بحث کړی دی. نن د قومي اسمبلی لپاره د پېښور په سلورمه حلقه زمینی انتخابات کیږي. دا چوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی د غړي ګلزار خان د مړینې نه وروسته تشه پاتې شوې وه. د چارواکو لخوا د دې حلقې 102 پولینګ سټېشنې ډېرې زیاتې حساسې ګرځول شوې دي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به 1000 امنیتي اهلکار د فوج په نگرانۍ کې خپل دند ترسره کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دي په دې حلقه باندې د 14 کاندیدانو ترمنځ د مقابلې لپاره به د رایو اچولو عمل د سهار د 8 بجو نه د ماښام 15 بجو پورې ترسره کیږي. په دغه 14 کاندیدانو کې د تحریک انصاف د ارباب عامر، د عوامي نشتل ګوند خوشدل خان، د مسلم لیگ نون د ناصر موسازی او د پاکستان پیپلز ګوند د اسد ګلزار ترمنځ د سخت مقابلې امکان دی. د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار میک مستر ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د قراري لپاره باید په عراق، شام او ټوله سیمه کې د ایران منفي اغیز له منځه یوړل شي. پرون د الهورا ټلویزیون سره د یوې مرکې په وخت نوموړي زیاته کړه په سیمه کې د هر چا لپاره مهمه ده چې د ایران او دغه هیواد د لاسپوسو منفي اغیز راکم کړي. د میک مستر بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې له وړاندې په بېقراره منځني ختیځ کې د هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. په شام او عراق کې د امریکا په مرسته ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د جګړې په آخري پړاو کې دي. په شام کې شپږکلنۍ کورنۍ جګړه غځېدلې ده. په عراق کې کورد مشرانو د خپلواکۍ ریفرنډم ترسره کړی دی. په یمن کې شیعه باغیان د حکومت پر ضد په جګړه بوخت دي او په لبنان کې حزب الله ډلې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. میک مستر ویل هغه ته په دې ټولو جګړو کې د تهران اثر ښکاري. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر هله خودلې دا چې روسیې ته د هغه اوسنی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې خکې. ماسکو ته د خپل سفر په وخت نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ته ویلي چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترنګلو اړیکو خوشاله نه دی او باید دواړه خواوې د اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. ماسکو ته د شټاین مایر سفر د کال 2010 نه وروسته د کوم جرمن ولسمشر وړومبی سفر دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کرایمیا او یوکراین په سر خرابې شوې دي. ولسمشر پوټین ویلي دي ماسکو غواړي چې د برلین سره خپلې اړیکې پر مخ بوزي. د ترکیې او عراق مشرانو ویلي اماده دي چې سیمه کې د جګړې او بېقرارۍ پای ته رسولو لپاره مرستې نورې هم قوي کړي. پرون په انقره کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي مونږ د یو داسې سیمې برخه یو چې جنگ او بېقرارۍ ځپلې ده او اوس وخت دی چې د جګړو پای ته د رسولو لپاره مرستې وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دغه هیواد خواهش لري چې عراق د بربادۍ د ایرونه یو ځل بیا سر اوچت کړي. نوموړي ژمنه وښودله چې ترکیه به سیمه کې د سولې او قراري لپاره مرسته کوي. په تیرو وختونو کې د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نوې خو له اوس داسې ښکاري چې دواړه د کردانو لخوا د خپلواکۍ د ریفرنډم په مخالفت کې یو ځای شوي دي. ترکیه ویره لري چې په عراق کې د کردانو مشرانو لخوا د خپلواکۍ ګټلو هڅې به په ترکیه دننه بیلتون پالۍ له هوا ورکړي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. پاکستان منلی چې د امریکا بنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ورته د 15 یا کسانو فرست سپارلې، خو د هیواد د بنو چارو وزیر په خبره زوري نه ده چې د امریکا هر خبره به منل کیږي. او د امریکا بانو چارو وزیر وایي د ترګریز جنگ کې به امریکا له هندوستان سره اوږه پوګه ولاړوي او د ترګرو پټنځایونه به نور ونه زغمل شي.
In the fight against terrorism, the United States will continue to stand shoulder to shoulder with India. Terrorist safe havens will not be tolerated.
نن د پېښور په حلقه ان ایچ څلورم باندې زمینی ټاکنې کیږي. او د پاکستان الیکشن کمیشن شمیری خای چې په پاټا کې د خزینه وټرانو شمیر زیات شوی، خو یو مدني فعال وایي باید حکومتي او همدارازه سیاسي ګوندونه قبایلي خزی د وټ پر اهمیت پوه کړي.
بل نه سیاسي پاټو مالی ډیر زیات غټه جمهوریت ده چې دې ټیم کې ډیر کار کوي. سیاسي سرگرمی اساسیاتي کې او خلک چې کم دي نو په دې خاص کر په خزانانو باندې ډیر کار کوي چې د وټ په استعمال باندې کوي.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي وایي باید د پاکستان د بندوبستي سیمو ماشومانو ته چې کوم حقونه ورکړل کیږي باید هغه د قبایلي سیمو ماشومانو ته هم ورکړل شي.
که تاسو ګورئ د نفسیاتي دباو هم یو دی، پټه د یو جنگ په حالت کې روانه ده. دینه چې کوم دی لوی واړه دا ټول چې کوم دی لکه د ذهني دغه شکار دی، هغه ته وجوم دلته نشته.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. اوس یو وست خبرونه. لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردا چې پاکستان منلې چې د امریکا بانو چور وزیر ریکس ټیلرسن ورته د 15 یا کسانو فرست سپارلې، خو د هیواد د بانو چور وزیر په خبره زوري نه ده چې د امریکا هر خبره به منل کیږي. د پاکستان د بانو چور وزیر پرون پارلمان ته ویلي چې د یاد کسانو په لیست کې حقانی ډله په سر کې ده، خو په دغه نومونو کې د حافظ سعید نوم نه دی شامل. په دې اړه د خپلې خبریالي رابعې اکرم خان سره خبرې کوو چې دا مهال موږ سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه ده. رابعې، ستړي مشي او څه معلومات لري؟
مننه اسرار. تیر مازدیګر چې دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان سینټ ته خپل وینا کې ویلی وو چې د پخوا په شان به د مصلحت نه کار نه اخلي او د پاکستان ټول اداري چې د پاکستان د مفاد لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا هم وویل چې امریکای سره په مذاکراتو کې د سمازرت خوانه لهجه چې دا نه وخت پله کړی شوی او ټول اداري چې دی امریکای سره په یو میز د امریکای چارواکو سره خبرو اترو د پاره ناستې وی. د خارجه چارو وزیر خواجه آصف دا هم ویلي چې مونږ امریکای ته ویلي که څه استخباراتي معلومات د سپه حق لري نو داغه مطابق په دغه پلر کی کاروائی کیږي د دا هم اوویل چې د پاکستان په سالمیت په هیڅ خبره نه کیږي او مونږ خپل عزت چې دی هغه په کار دی نه چې د امریکای امداد امریکای سره مونږ د برابرۍ په بنیاد خبرې اترې کول غواړو. د افغانستان په حق له د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف وینا وه چې د افغانستان د مسلې هواری چې دی هغه په خبرو اترو کې دی نه چې پوځي حل لارې کې. دا هم اوویل چې مونږ طالبان مصر اوسي وو خو د مولا اختر د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر او بیا د مولا عمر د مړینې خبر او بیا وروسته چې دی په یو ډرون برید کې د مولا منصور د وژنې پس چې دی دا دا سلسله مخکې یو نړیواله شوه. دا هم اوی چې افغانستان د هند لپاره د سہولت کار کردار لوبوي او پاکستان لپاره دا ناقابل قبول دی. دا وجه د پاکستان اقتدار چې دی هغه د پاکستان ولس سره تړل شوی دی.
ډېر زیات مننه ستاسو نه رابعه اکرم خان با د مشال دوه خبریاله تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان د بنو چرو وزیر پرون سینټ ته څه سرګندونې کړې دي څنګه چې تاسو واوریدل. اوریدونکو زه تاسو مچې د سې شنبې په ورځ پاکستان ته د خپل څلور ساعته لنډ سفر پر مهال د امریکا د بنو چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم د پوز سرلخکر او نورو مهمو چارواکو سره پاکستان کې د ترګرو د پټنځینو په اړه خبرې کړې وي. له پاکستاني او چارواکو سره تر ملاقات وروسته د امریکا بنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له پاکستان هند ته ولاړ خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه په یو بیان کې ویل چې ښاغلی ټیلرسن پر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پر خپل اور د ترګرو پټنځینو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. هند ته تر رسیدو وروسته د امریکا بنو چارو وزیر ل خپل هندي سیالې سوشما سوراج سره په شریکه خبري غونډه کې ویل چې پاکستان یې د خپل ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان او هندستان لاندې خبر کړي او د په خبره په پاکستان کې موجود ترګرې ډلې نه یوازې د نورو هیوادونو بلکې د پاکستان خپل ثبات لپاره اهم خطر دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د امریکا بنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هندستان ته د خپل سفر پر مهال ویل چې په پاکستان کې د ترګرو پټنځایونه د نورو هیوادونو لپاره خطر دی او پاکستان باید د دې پر ضد اقدامات وکړي. پرون په نوې ډیلی کې د هند له بنو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته ریکس ټیلرسن خبریالانو ته ویل
موږ د اکتوبر پر څلورویشتمه له پاکستانی مشرتابه سره د امریکا او په سیمه کې د ملګرو لکه هند او افغانستان د اندېښنو په اړه صمیمي او ښکاره خبرې وکړې چې په پاکستان کې ډېر زیات ترهګر سازمانونه دي چې هلته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې حمله کوي. موږ پاکستانی حکومت ته خپل توقعات وښودل چې په ځانګړي ډول د دې سازمانونو او مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. موږ هڅه کوو چې د معلوماتو شریکولو او د هغو اقداماتو له لارې د همکارۍ یو میکانیزم جوړ کړو چې پر نورو هیوادونو د بریدونو صلاحیت یې ورختم کړي.
د امریکا بنو چارو وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې سغدریزي ډلې د پاکستانی حکومت د امنیت او ثبات لپاره اهم خطر دی. د په خبره په پاکستان کې موجودې سغدریزي ډلې د دې هیواد خپل ثبات له خطر سره مخ کولای شي.
په سپینه قدر ته وایم ما خپل دا نظر هم له پاکستانی مشرتابه سره شریک کړ چې موږ د پاکستانی حکومت د ثبات او امنیت په اړه هم اندېښنې لرو. دا تر هغه سازمانونه چې له وخت تیرېدو سره یې شمیر زیات شوی او ورسره وړتیاوې هم پراخې شوي دوی خپل د پاکستان ثبات او استحکام ګواښي. نو د پاکستانی حکومت بې ثباتي د هیڅ په ګټه نه ده.
د امریکا بنو چارو وزیر وویل چې د ترهګرو ډلو له منځه وړل د ټولو خواو په ګټه دي. ریکس ټیلرسن د هند بنو چارو وزیر مننه وکړه چې هیواد یې په سیمه کې د سغدرزۍ په مخنیوي کې له امریکا سره اوږه په اوږه ولاړ دی.
امریکا به د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې له هند سره اوږه په اوږه ولاړوي. د وسلوالو پټنځایونه د برداشت وړ نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بنو چارو وزیر تیر اونۍ ویل چې واشنگټن غواړي چې له هندوستان سره خپل همکاري په سمدستي توګه زیاته کړي ځکه چې دوی په دې لټه کې دي چې د پرمختللو جمهوریتونو په مشرۍ یو آزاد او خلاص سیمه پر مخ ولاړه شي. بلخوا له خپل امریکایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې د هند بنو چارو وزیر سوشما سوراج ویل چې هغوی د یوې درخیزې غونډې پر بللو سلا شوي دي.
ترپکشی بیٹک کے آیوجن پر بھی اپنی سہمتی دے دی
مونگ پر دے سلاشویو چلسر دا ہندوستان امریکہ افغانستان درے اڑخیزا مساکرات اکڑو
ہم نے شیگر ہی بھارت امریکہ افغانستان
د امریکا بنچر وزیر د نه پوره زو نه وخت له پاکستان نه ویډیلی ته ورسید نو موړی پر داسې وخت د اسلام آباد سفر وکړ چې دوه بادونو ترمنځ پړیکو کې ورستل هغه کړکې چې راغلي چې امریکا پاکستان وسلوالو ته په پټنځینو ورکولو تورن کړی په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لمخې ټیلرسن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پیغام اهم تکرار کړ چې وایي باید پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو لمن جوړولو کوششونه زیات کړي مشال اړو ته وګستاردون کو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو افغان حکومت د کابل واشنگټن او ډیلی ترمنځ د درخیزي غونډې پاړه د هند نو وخت هرکلی وکړ د افغانستان دولس مشر مرستیال ویاند نجیب آزاد ورسره هغه چې د هند بنچرو وزیر سوشما سوراج د دغه درخیزي غونډې پاړه د ډیلی د موافقې پاړه خبر ورکړ وویل دغه غونډه به ډیره مهمه وي بلخو د امریکا د بنچرو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی تیر شپه دغه هیواد له وزیر اعظم نریندر مودی سره د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړ تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې
د افغانستان حکومت د کابل ډیلی او واشنگټن ترمنځ د درې اړخیز غونډې په اړه د هند بهرنیو چارو وزیر وړاندیز استایلی دی د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې هند د افغانستان او امریکا له مهمو متحدینو څخه دی چې په سیمه کې هم د اهمیت وړ او رغنده رول لري د شغلی آزاد په خبره د دغو درېو متحدینو ترمنځ غونډه به د سیمې لپاره ډیره ګټوره وي
هندستان هیواد همیشه مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی بلکې په سیمه کې یو مهم هیواد دی د بهرنۍ پالیسي او د افغانستان سره د ستراتیژیکې اړیکې دا ښیي چې افغانستان ته د سولې او ثبات راوستلو کې به مهم رول ولري
د افغان ولسمشر د مرستیال ویان دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې له څو ورځو راهیسې هند ته د افغان او امریکایي چارواکو سفرونه ادامه لري افغان ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ په هند کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ګډو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې تر هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره ورځ د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره د افغانستان په اړه بحثونه کړي دي د مودي او ټیلرسن په لیدنه کې تر ډېره د افغانستان د سولې او ثبات او د یاغیانو د پټنځایونو او تروریزم پر لمن وړلو بحثونه سوي دي که څه هم د دغو بحثونو لږ جزئیات خپره سوي دي خو د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد صدر اعظم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ډیلی او واشنگټن همکاري به نه یوازې د دواړو لورو په ګټه وي بلکې د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره به مهم وي تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند امریکا او افغانستان ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده په کابل کې د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد وایي په دغې غونډې کې به پر دې ټینګار وسي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړې سي دی وایي تر دې وړاندې هم د سیمې ټولو هیوادونو او د افغانستان متحدینو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی و
کابل د پروسې راوروسته نه یوازې هند په سیمه کې هر هیواد زموږ ګاونډي هیوادونه همدارنګه ټول نړیوال د ناټو اطلاسي هیوادونه ټول غربي هیوادونه د افغانستان له دغه دریځ څخه ملاتړ اعلان کړی دی چې د افغان حکومت مالکیت د افغان حکومت په رهبریت به د سولې پروسه پر مخ ځي
د افغانستان امریکا هند او نورو هیوادونو له ټینګار سره سره تر اوسه د افغانستان د سولې بهیر د خبرو میز ته د وسلوالو طالبانو د راوستلو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلې په دې برخه کې پاکستان تورن دی چې د پام وړ همکاري نه ده کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته تر سفر د مخه په افغانستان کې ویلي وو چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې په دې پورې مشروطې دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي او هم د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د امریکا له غوښتنو سره سم چلند وکړي تر دې خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان د بحران پر سر د امریکا او پاکستان ترمنځ لویه بې باوري رامنځته شوې ده
تاسو د فریبا ظاهر راپور واوریدو چې د افغانستان حکومت د کابل واشنگټن او ډیلی ترمنځ د درخیزي غونډې پړه د هند نو هر کله کړي زو په خبر ته خپل کې ورشان د ماخلو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردن کو څنګه تاسو خبرونو کې هم اوردل چنند په خبر په حلقه ان ایچ سلورم باندې زمینی ټاکري کیږي د قومي سمندې دا څوکې د تاریخ انصاف د قومي سمندې غړي ګلزار خان لمړینی ورسته خالی شوی و. په دې اړه د ټاکنو په اړه باندې له خپل خبریال شبیر احمد جان سره یو بیا خبرې کوو چې دا مهال له پېښور مقصد ټلیفون په کرخه دی. شبیر ستړي مشي او که زمونږ اوردونکو ته ووایي چې د وټونو اچولو دغه لړۍ په څه ډول روانه ده؟
ډېر مننه سر. زه دې وخت کې دلته کې د این ایس فور چې کوم په دوپایا پولیس سټېشن دلته کراغلی موجود یم. دلته کې دغه د وټونو عمل سهار 8 بجو نه شروع شوی دی او تر اوسه پورې بغیر د څه وخت دوام لري. خلک راځي او دغه سیاسي ګوندونه چې څومره هم دي په دې الیکشن کې برخه اخلي ټول په خپلو خپلو ګاډو کې خلک راولي او دلته کې پټینګ امنیت کې دغه د وټونو عمل روان دی. دلته چې کوم مونږ کې کوم ځای کې ولاړ د ګورنمنټ میډ سکول په دوپایا په خبر دی دلته کې د پاکستان فوج او د پولیس انکار هغه د ولر دي د خلکو تعالی هیوم کوي څه دننه ورځي او نور د امنیت وړ هم څنګه ساتل دي.
سم شبیر کز منګ اوردونکو ته لګ معلومات ورکړي چې په دغه سیمه کې په دغه حلقه کې څومره سیمه حساسه ګرځول شوې دي او ځینی ډېر حساسه ګرځول شوې.
بالکل سر عالم کوم الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا شمیره مونږ کرا کړل دغه دغه شمیره په وینا په دې ان سره لرم چې یو څه غواکیا پاکستان پولیس د پاکستان د فوج اهلکاران دي او د خیبر پولیس اهلکاران دي هغوی شامل دي.
او د کومو سیاسي ګوندونو ترمنځ د سختې مقابلې امکان څرګندېږي؟
ځانم تر څو پورې چې موږ سمره ګورو دا څنګه مختلف ګوندونو سپورټارانو ته یاره دي چې کوم ملتیا کوم چې د پاکستان مخنیوي ډلې ناصر خان مصادره چې کوم دا کینډیډیټ یا امیدوار دی دا خلک ډیر دي داغه نه پس بیا د پاکستان عوامي نیشنل پارټي او د پاکستان تحریک انصاف او په کارا تر څو پورې چې کوم حالت موږ وینو مقابله یا سیالي ګورو د دې درو کسانو خلک هم زیات دي او فکر دا چې مقابله به د درو کسانو ترمنځ
سم ډیر زیاته مننه ستاسو نه شبیر مجان وو د مشالې خبريال تاسو ته معلومات درکولو چې د پېښور په حلقه ان ایچ څلورم باندې زمینی ټاکنې روانې دي او دغه دوران د امنیت لپاره اهم ګامونه پورته کړل شوی او څه باندې 5000 امنیتي اهلکار په دغه حلقه کې ځای پر ځای کړی شوی دي. اوردونکو نور موضوعات هم ورزو خو دلته ورشنه مخلو
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونه
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو
مشال لړیو ته وګستې وردونکو د پاکستان د ټاکنو کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا خبري شوې شمیرې خای چې په سرشمیرنه کې د قبایلی زنانو د وټرانو شمیرنه کې زیاتواله راغلي. په قبایلی سیمو کې د زنانو د وټونو د زیاتوالي د شمیره شپږ دیرش فیصده خودل کېږي کوم چې تر ټولو زیاته ده. د زنانو د حقونو مبارزه کوونکي او پر ټاکنو نظر لرونکي دا شمیرې ستایي خو دوی وایي چې اوس باید د زنانه د وټ اچولو پر ارزښت او لارو چارو پوه کړل شي. نور تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې ورو
ناهید افریدی چې د قبایلی سیمې خیبر جنسه سره تعلق ساتي او د تکړه قبایلی خويندې نه غیر سرکاري سازمان غړې ده وایي چې په تیرو ټاکنو کې لومړی ځل چې د قبایلی سیمې اوسیدونکو سیاسي حلې ځلې وکتلې نو ځکه لا هم جمهوري سوچ کې پوخواله په نظر نه راځي. خو نوموړي وایي چې اوس پر سیاسي ګوندونو دا ذمہواري راځي چې په رښتونی مانو کې قبایلی زنانو ته د ووټ اچولو او اخیستلو دواړه موقع ورکړي.
په یو لیول کې زموږ نشته نمائندګي کته څو ګورې کنه نو نه نو لوکل ګورنمنټ نشته تا نور په سنټ کې نشته یو ځای کې ماغه خزن شته نه چې خزن د خزه لپاره بیا کار وکړي. بل نه سیاسي پاتو مانیټر زیات غته ذمہواري ده چې دې ټیم کې دې کار وکړي. سیاسي سرګرمه التزیات کی او خلک چې کم دینو پر خاص کر په
نهید لخپل تجربو څخه وایي چې ځینو قبایلي سیمو ته د تللو پر مهال دیو کتل چې هلته زنانه خبر هم نه وي چې ووټ به چرته او څنګه اچي. د قبایلی سیمې او رضی جنسی سره تعلق لرونکي نوشین جمال چې د تکړه قبایلی خور نومي سازمان برخه ده هغه هم د ټاکنو د کمیشن ستاینه کوي خو پر سرشمیرنه هم ټکونه کوي چې دلته شاوخوا 50% زنانه موجود دي. نوشین بیا وایي چې څنګه د نیمې آبادۍ نمائندګي له پامه غورځول کیږي. ځکه چې د زنانو لپاره ښه قانون سازي یوازې زنانه کولی شي او هیله څرګندوي چې اوس به زنانه هم د نارینه په رنګ خپل ووټ په سمه توګه استعمال کړي.
اوس پورې استعمال خو خیر ځکه صحیح نه اوس یو خو بیا کارونه یا ډېر وختونه کوم قانون لاندې مو زندگی تېرو کې خو زین څه کې سړیوم زه داسې نه شم ویلی ښه استعمال به کړی وي که مو خپل نمایندګان هغه ځي لاړم شي هغه اسیم فیصله سازي نه شي کولی. خو اوس څوره څوره مو قانون کې تبدیلي راسي لګیا دی او ان شاء الله اختیار ختم دن تدی
دش میری رضیات والی لامل سدے پر پارلیمانی سیاست او ٹاکرو نظر لرون کی غیر حکومتی ادارے فافن دا ایگزیکٹو کونسل یوگڑے زہیر خٹک وائی کی دا کڈوالے پر محال شناختی کارڈ جوڑول دا قبائلی زنانو او نارینو لپارا ضروری ہو ہم دا وجہ دا چی دا دوی پشمیر کی زیات والے راغلے
چونکہ خلق چی کمدے دا یو زینا بل دیتا موو کی دلو آئی ڈی پیز جوڑو پا دا گا ٹائم کی دیتا دا آئیڈنٹیٹی ضرورت وا دا یو مین دا گا دے وجہ دا چی زنانا دیر زیادہ رجسٹرڈ شوی دی بلکہ کل آئی ڈی پیز کیم جوڑ شو نو نادرا التا سپیشل کاؤنٹر ہم جوڑ کریو اور دا آئیڈینٹی دا پارا چکم یو زینا بل زینا موو کی دل با نو ہم با غیتا دیو آئیڈینٹی ضرورت ہو نو دی وجہ نا زیاد نا زیاد خلقو چکم دے پل زانم رجسٹر کرے و پل زانانم رجسٹر کرے دی
نظیر خٹک پا وینا چی پا قبائلی سی موکی دا 2012 میلادی کال نا تر 2018 میلادی کال تر طول زیاد زنانا پا شمالی وزیرستان کی رجسٹر شوی او دا وقت دا دغی جنسے دا رجسٹر شو زنانو شمیر لپینزاو یازارو زیاد تے کم چی پا 2012 میلادی کال کی شو خواہ یو اولس زراو دا پاکستان دا ٹاکنو دا کمیشن تر مخا پا قبائلی سی موکی دا وقت شو خواہ دیار لسلک نارینا او دا اتل کن زیاد زنانا ووٹ اچون کی موجود دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
خزی دا پختنی ٹولنی نمائی برخ جوڑوی
کدوی پر مختلی وی نٹولنا پر مخزی پتاندی ہلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
مشال رادیو ته غوږ نیسئ. اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب اداره یونیسف او د فاټا سیکرټریټ د ماشومانو د خیر ښېګڼې څانګې په شریکه نن پیښور کې یو مطالعاتي راپور خپور کړی چې پکې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته اورپیخې ستونزې په ډاګه کړل شوي او متعلقه ادارو او مرکزي حکومت ته وړاندیزونه ورکړل شوي چې په نور پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ او ښېګڼې لپاره کوم قوانین موجود دي باید هغه قبایلي سیمو ته هم وغځول شي. په نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د یونیسف او د فاټا سیکټر دغه مطالعاتي رپورت کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو کې هم ماشومانو ته د کم عمرې ودونو، په ماشومانو د مزدورۍ کولو، سکولونو ته نه بوتل، په سکولونو کې په دوی تشدد کول، د جنگ له وجې د دوی په مزغو باندې بد اغېز غورځېدل، جنسي تیری کول او دغه رنګ نور حقونه نه ورکول ستونزې شامل دي. د دغه رپورت په حقله په فاټا سیکټر کې د ماشومانو د خیر ښېګړې د محکمې مشر عبدالغفور شاه مشال لیډو ته وایي
چې فاټا کې خپل لیجسلیټیو سیستم نشته چې د لیجسلیشن وکړي، نو دا یو پالیسی ګایډ لاین ده چې بده باندې مخ کې کار کیږي او چې د دې ته یو لیګل پروټیکشن ورته شي چې بیا اینده ده پاره چې د فاټا چې کم بچی دي چې ا اټپار راشي پاکستان د نور ملک چې کوم قوانین دي لکه د تحفظ پر قوانین جوړ شوی دي.
هم دغه محکمې اسسټنټ ډایرکټر عبید الرحمن وایي چې په قبایلی سیمو کې د ماشومانو د حقونو او تحفظ ته هیڅ پاملرنه نشته دی او چې څومره هم سرکاري ادارې دي نو هغوی هم د دینه خبر نه دي.
فاټا کې حالت خراب دي، لکه حالت خراب دي، لکه خلکو ته پته نشي چې ته ماته د ماشوم تحفظ لپاره څه کول پکار دي. لکه ایجوکیشن کې تاسو ګورئ نو آی خو ټیک د سبق خي او آی ته پته نه لګي چې د ماشوم تحفظ لپاره یا د دې چې کوم څه رائټس دي، یا دا شن په هیلث کې تاسو ګورئ په هیلث کې خو چې کوم دي ابتدا پته نشته دي چې موږ ماشومان ته څنګه چې کوم خپل پروتوکول جوړ کو بس ایله علاج کوي، خو دارې ماشوم ته چې کوم لکه سپیسیفک توجه پکار ده. په دې سټډي کې خو تاسو ګورئ د نفسیاتي دباو هم یو دی، فاټا یو جنگ حالت روانه ده، دنه چې کوم دی لوی واړه دا ټول چې کوم دی لکه د ذهني دغه شکار دی، په هغه ته وجوم دلته نشته.
دا دغه رپورت تر مخه قبایلی سیمو ته یو سل او 50 بیلابل قانونه غزول شوی دی، خو د فاټا سیکټر د خیر خیګړه د محکمې د چارواکو په وینا د ماشومانو یا د زنانو د تحفظ یا خیګړه لپاره پکې یو قانون هم تر دې دمه نه دی غزول شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږی سردون کو د سهار لس نیمې بجې شوی او شاین بونری هم دا وخت موږ سره په سټوډیو کې نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډیز وو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه سیف ویلي د افغانستان په معاملې کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅ کله هم د چا پراکسي هیواد جوړ نشي. اسلام آباد ته د امریکا د بارنو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر نه وروسته پرون سینټ ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه پاکستان له امریکا امداد نه بلکې د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ د یو اړخیزې غونډې په اړه د هند د بهرنو چارو د وزیر تجویز ستایل دی. نن د قومي اسمبلی لپاره د پیښور په څلورمه حلقه ضمني انتخابات کیږي. دا چوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی د غړي ګلزار خان د مړینې نه وروسته خالی پاتې شوې وه. ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي امریکا چې شمالي کوریا د ټمی وسلو نه د پاکولو لپاره کومې هڅې کوي روسیه پکې خنډان چي خو ولې چین ورسره مرسته کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمایر هیله خودره ده چې روسیه ته د هغه اوسنۍ سفر بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې خکې. د ترکیه او عراق مشرانو ویلي اماده دي چې سیمه کې د جګړې او بېقرارۍ پای ته رسولو لپاره مرستې نورې هم قوي کړي. د ملګرو ملتونو د جوهري ادارې مشر یوکیا امانو باد اتوار په ورځ د ایراني چارواکو سره ویني او د نړۍ او تهران ترمنځ د جوهري تړون د عملي کولو په چارو به ورسره خبرې کوي. او د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار میک مستر ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د قراري لپاره باید په عراق، شام او ټوله سیمه کې د ایران منفي اغیز له منځه یوړل شي.
اذن کو دا وشاین بندرې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې اونیز خبرونه مشالونه اهم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته وکړي.
جنگ رسمان پک پل ادارے کے لیے کچھ کامی سملے کورونا چارو کمیٹے معاشمان سر زیادہ او غیر اخلاقی اکسونو پر جوڑا ولو دشلو کالو دبن او جرمانی لگولو سزا لپارا نو مسفدی منظوری ورکڑے دا او حتمی منظوری لپارے کامی سملے تا استولے دا اداری پر ورنش دا یو رپورٹ ترمخا پاکستان کے دا وقت سلو کروڑا معاشمان دا سے کورونا سر تعلق لری سوک چی پا غربت کے جن تیرے وی او دا پلاران و بیمارے دو او دمڑی نپس اکثر معاشمان دا کورونا چلول لپارا مزدوری کوی. اداری زیادہ وچ پٹور ملک مزدور او خواریکو معاشمان سرا د زیات کې سونو شمیرا سلور زرا یو سر یو کم دیش تا کوم چې 2015 کې درې زرا او سوا آتش پیتوا پدې کې 2000 سلور سوال سلکار معاشمان او اول لسوا یو کم دیش جن کې معاشمان شامل دي چې پکې د 50% متاثر معاشمان عمر 50 تر 45 کالو دي. ادارې وایي چې د قانون د کمزوروالي او معاشمان ته سزا نه ورکولو لوجه دا قسمه کې سونه مخ په زیاتې دودي میاندې پلاران زورولو لپاره پدې جرم کې ګکړ کسان د معاشمانو غیر اخلاقي عکسونه او ویډیوګانې جوړوي او په زرګونو روپۍ دغه میاندو پلارانو نه اخلي. ادارې اخره کې وایي چې نوې قانوني مسوده د انصاف د تقاضو مطابق پکار ده او د دې په منظوره کې غیر ضروري زند نه دی پکار ځکه چې دا قانون د ملک د سلور کروڑا ماشومان مستقبل ته پکتو منظورول پکار دی او دوی ته هر حال کې آزاد او پاک صفا ماحول کې د ژوند تیرولو حق ورکول پکار دی. ایکسپریس رسمان په خپل ادارې کې لیکي چې د ولس لپاره زیر ادا دی چې د بجلی د نظم ادارې ترمیمي ایکټ کې د بجلی د بل غلط لیکنه او زیات پیسې لیکون کې د محکمې اهلکارانو پر ضد کاروای کولو لپاره شیک د قومي اسمبلی کمیټه منظور کړی دی. ادارې وایي چې د نوي شیک تر مخه د محکمې اهلکار کوم چې د بجلی په بل کې زیات پیسې لیکي یا غلط لیکي هغوی ته به درې کالو د بند سزا ورکړی کیږي. ادارې زیاتوي چې یوازې د کراچۍ د ولس نه زیات بل په مت کې 2.25 ارب روپۍ اخیستلی شوي دي د کوم چې هیڅ حساب نشته. د ټولو نه زیاته خبره خدا ده چې کله ولس د زیات بل یا غلط بل شمیرې شکایت لپاره محکمې ته لاړ شي نو هغوی سره هلته د محکمې د اهلکارانو لخوا سخت جبه او رویه چلیږي او هم دې لړکې ډیرو کسانو د ذهني دباو له وجې خودسوزي هم کړې ده. ادارې زیاتوي چې دې فیصله وروسته به کم از کم ولس د محکمې او د هغه د چارواکو سخت رویه او لهجې نه ویني چې کوم پرستو کې د محکمې د بدنامۍ وجه جوړې ده. ادارې لیکي چې حکومت ته پکار دی چې د لاندې درجه اهلکارانو او میټر ریډرز نه علاوه د هغه مافیا پر ضد هم کاروایی وکړي چې کوم د دې په شا دي. ادارې اخر کې وایي چې حکومت 2013 د لوډ شیډنګ ختمولو کال ګرځولی دی خو بهتره به دا وي چې د بجلی محکمې له وجې روانی زیاتې پر ځای کړی شي او زیات او غلطو بلونو شان مسلې دې ختم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو واشنگٹن پوسٹ رسپانی پا پاکستان کی دا امریکا دا بنو چھرو وزیر دا سرگندون پڑا لکھن خبر کڑی. ہمداراز بلخوابیا واسٹ جنرل وای امریکا واڑی چھ پاکستان پر خپل ازمکا دا ترگر ڈلو پر زد کوٹلی عملیات وکڑی. دوان مکالو تفصیل پدی راپور کرو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د امریکا بنوچر وزیر ریکس ټیلرسن ورتګ ډیر محدود او خوندي وو، خو د پاکستان لخوا د نوموړي درون هرکلی ونه شو. بلخوا ټیلرسن هم یوازې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستانی وزیر اعظم دفتر ته ورغلی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستانی وزیر اعظم په دفتر کې تر ګینټو پورې د خبرو وروسته ریکس ټیلرسن هندوستان ته د اوږد قیام لپاره ولاړې. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او امریکا په اندېښنو او لومړیتوبونو کې فرق د پاکستاني چارواکو او پالیسیو جوړونکو په څرګندونو کې لیدل کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه له پاکستانه په ټینګه دا غوښتنه لري چې د ترګري له منځه وړلو او په افغانستان کې د اوږدې 14 کلنې جګړې په ختمولو کې ورسره لا نوره همکاري وکړي. یو شمیر افغانان پر دې عقیده دي او وایي پاکستان چې یو وخت په کابل کې د طالبانو د پخوانی رژیم ملاتړی هیواد وو، اوس هم په افغانستان کې د تشدد تر شا لاس لري او د هیواد د ثبات لپاره یو مستقل خطر دی. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې په اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان په اړه د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته د امریکا بانوچر وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا لومړی لوړپوړی چارواکی دی چې د پاکستان دوره یې کړی. امریکا وایي د دوی نوې پالیسۍ پر دې تکیه کوي چې پاکستان پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پټنځایونه ختم کړي. امریکا پر دې عقیده ده چې افغان طالبان په بلوچستان وقانی وسلواله شبکه په قبایلي سیمو کې مرکزونه لري او یا دواړه ځایونه له افغان پولیس سره نږدې دي. واشنگټن غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او د سولې میز سره طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو دې لور ته اشاره کړې چې تر هغو د سولې خبرې نه کیږي تر څو چې طالبانو ته دا نه وي ښودل شوي چې هغوی په افغانستان کې جنگ نشي ګټلی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو د امریکا په پارلمان کې د ریپبلیکن ګوند استازو د زنو هغو چارو پلټنې پیل کړي چې په اړه یې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مودو راهیسې سیاسي اندېښنې درلودې. په دې کې د هیلي کلینټن د ایمیلونو او د باراک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا د یورانیمو د خرڅولو په سودا کې د هغې د رول په اړه پلټنې اهم شامل دي. د رټرز خبري اجانس راپورټ عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د پارلمان د عدلي کمیټې مشر باب ګوډ هلټه او د څارنې کمیټې مشر ټری گاوډي د هغو نه حل سو پښتنو د جواب موندلو په لټنې پیل کړي چې ولې د اف بی آی مشر جیمز کومي د هیلي کلینټن په اړه په لټنې پډاګه کړي، خو د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال سوې په لټنې په ډاګه نکړي. رایټرز خبري ایجنسې کې پرون د ډیموکرات ګوند له لوري د پارلمان د استازي کمیټې غړي اډم شف په یو بیان کې ویلي چې دغه پلټنې یو طرفه دي او دا به په 2014 کال کې د ولسمشریز ټاکنو پر مهال د روس د مداخلې په موضوع هیڅ رڼا نه چوي. نوموړي ول د دې هدف د خلکو پام اړول دي او د کلینټن او باراک اوباما پر ضد د ولسمشر د خوښي هدف پر مخ وړل دي. په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند استازي د دې پلټنې هم کوي چې آیا اوباما انتظامیه د ټرمپ د کمپاین جاسوسي کړې وه او کنه. هم د دې ترڅنګ پرون د پارلمان د استخباراتي او څار کمیټې د یوې بلې پلټنې اعلان وکړ. د رایټرز خبري اجانس په وینا دغه پلټنې د باراک اوباما په واکمنۍ کې د روس له لوري د یوې کینیډیایي کمپنۍ اخیستل دي چې په هغه کې 40% یورانیم د امریکا ملکیت ول. د ریپبلیکن غړي وایي چې دوی غواړي پوه سي چې آیا د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی او نورو جاسوسي ادارو د دې پوره تحقیقات کړي وو او کنه. اجانس وایي یو استازي پیټر کینګ ویلي د هغه وخت د خزانه وزیر ته یو خط لیږلی وو او دا ژوره اندېښنه راپورته کړې وه چې ولې امریکا روسي کمپنۍ ته اجازه ورکړي چې د امریکا 40% یورانیم ته لاسرسی ولري. رایټرز لیکي چې دا پلټنې د ولسمشر ټرمپ هغو اندېښنو ته جواب وایي چې له مودو راهیسې راپورته کوي. ولسمشر ټرمپ تیرونی ویلي وو چې مطبوعاتو د یورانیم تړون له پامه غورځولی دی او ټوله توجه یې پر دې ورکړې چې آیا د کمپاین پر مهال د دې مرستیالانو له روس سره لاس درلود او کنه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
مشال اډیو ته وګصه اردن خو د جرمني ولسمشر فرانک والټر سٹاین مایر هیله خودلې چې روسته د هغه سفر باندې برلن او ماسکو ترمنځ د اړیکو په رغولو کې مرسته وکړي. ل 2013 کال رئیس لومړی ځل چې د جرمني ولسمشر روسته سفر کوي. سٹاین مایر د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې خپل روسي سیال ته وویل چې لرمسته شوی فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل شي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه هیوادونه د ترنګلو اړیکو له کبله ناخوښ دي او دواړه لوري اړتیا لري چې د دې اړیکو د ښه والي لپاره کار وکړي. وروسته له هغه چې په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن سو، له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خرابې سوې. شتاین مایر د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې وویل چې له رامنځته سوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل سي. دوی وایي زه ډاډه یم چې موږ د هغو ناخوالو سره د مبارزې اړتیا لرو چې په وروستیو کلونو کې زموږ د هیوادونو ترمنځ راپورته سوي دي، او د دې کار لپاره موږ له یو بل سره د خبرو اترو هڅو ته اړتیا لرو. دواړه لوري باید د هغو شخړو د هواري هڅه وکړو چې موږ یې سره بیل کړي یو. له 2013 میلادي کال را وروسته لومړی ځل دی چې د جرمني ولسمشر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې خرابې دي. د چهارشنبې ورځې په لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شتاین مایر په ځواب کې وویل دی وایي ښاغلی ولسمشره، تاسو زموږ د دوړخیزو اړیکو په پروسه کې ډیر عمیق شکیل وی. ډیر کلونه تاسو د حکومت جوړونې مشري کوله او وروسته د اوږدې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال وی. تاسو په ټولو موضوعاتو پوهیږئ. کرملین ویلي پوتین او شتاین مایر پلان کړی چې د دوړو هیوادونو پر اړیکو، د پرمختګونو پر څرنګوالي او هم د نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. شتاین مایر چې یو تشریفاتي مشر دی، د تیرې ورځې په سر کې د پخواني شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره هم ولیدل. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنې او نورو لویدیځو هیوادونو له اوکراین څخه د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول. د 2014 کال په سپتمبر او د 2015 کال په فبروري کې د منسک تړون د یوې برخې په توګه ډیری د اوربند معاملې ونه توانېدلې چې دغه شخړې هوارې کړي. شتاین مایر له اوږدې مودې راهیسې له مسکو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کوله او د هغه سوسیال دیموکرات ګوند پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تدریجي کمولو غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ. د چین ولسمشر شی جین پینګ د نېشنل کانګرس له خوا د نورو 15 کلونو لپاره د کمیونیست پارټي مشر ټاکل شوی. په دغه اړه د سوسیټ خبري اجانس د یو راپور مهم ټکی د شاهین ګونیری نورو.
په چین کې روانه ونې د کمیونیست ګوند د نېشنل کانګرس په مخه د نوي سنټرل کمیټې په وړومبۍ غونډه کې چینایي ولسمشر شی جین پینګ د نورو 15 کلونو لپاره د ګوند مرکزی ستر سکتر غوره کړل شو. د شی جین پینګ په ایجنډا کې د اقتصادي حالت نور ښه کول او په نړیواله کچه د چین اغیز ډیرول دي. کمیونیست ګوند د وړاندې نه د شی مرتبه لوړه کړې ده او د هغه نوم یې په خپل منشور کې د تیر وخت د سترو مشرانو موزیتونګ او دینګ شیوپینګ سره یو ځای لیکل دي. د دې په نتیجه کې څوک نشي کولی چې د هغه مخالفت وکړي، ځکه چې اوس به د هغه مخالفت د ګوند د مخالفت برابر وي. خبری ایجنسی لیکي د خپل واک په وړومبو 15 کلونو کې شی جین پینګ د اداري فساد یا کرپشن پر ضد هلې ځلې د خپل کمپاین یو لویه برخه جوړه کړې وه. عام چینیان د دغه کمپاین هرکلی کوي، خو ویل کیږي چې دغه کمپاین هدف د هغه مخالفینو. د اداري فساد پر ضد د کمپاین سره سره هغه د مدني ټولنې د غړیو او حقونو د دفاع کوونکو پر ضد د هلو ځلو مشري هم وکړه چې مرامې د اختلاف له منځه وړل وو. خبري ایجنسی وړاندې لیکي چې د قرضو ډېرېدل د چین اقتصادي استحکام ته یو لوی خطر دی او د کمیونیست ګوند نو مشرانو ته دا چیلنج مخې ته دی چې د تجارت انتظام وکي او د چین، امریکا او اروپا ترمنځ ترینګلې اړیکې خکې. د شمالي کوریا په معاملې د جنگ خطر د امریکا سره اړیکې او د جنوبي چین د سمندر په متنازعه برخه د ایشیا د جنوب مشرقي هیوادونو سره معاملې هوارول به د ګوند د نو غورشو مشرانو مخې ته وي. شي جین پینګ د یو کمیونیست مشر زوی دی او غواړي چې د 2050 کال پورې چین یو جدید سوشلیست هیواد جوړ کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواله ځای خوړي.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال رادیو ته وګستئ. اوس هم لجبنی سره سم ورسېدلې د اونیزي خبرونه مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د پښتنو د قومي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د نوموړي مبارز سید بشرا بیگم د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه ساسل لپاره زموږ همکار شاهین بنری وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خپرونه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. د نن په خپرونه کې در سره د پښتنو د قومي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د نوموړي مبارز سیدا بشرا بیگم د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو. په دغه اړه مو د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سوهیل خان سره خبرې کړې دي. سیدا بشرا بیگم چې په ادبی دنیا کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي، په کال 1922 کې د خیبر پختونخوا په زیارت کاکا صاحب کې د حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل په کور کې زیږیدلې وه. زده کړې په کور د خپل مور پلار نه کړې وې. لا ډېره کم عمر وه چې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک نه اثر اخیستی وو او بیا یې ټول عمر د پښتنو قومي بیدارۍ او د پښتنو ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مبارزه کړې وه. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سوهیل خان نه اورو.
دا په کال 1922 کې په زیارت کاکا صاحب کې پیدا شوې ده او د دې پلار نوم چې هغه په خپل ډېر لوی سپېڅلې شاعر حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل دا د هغه په کور کې پیدا شوې وه. نو دا شروع کې د دې لیکونه چې هغه د سین بیبی په نوم د دې لومبه چې دی نو هغه چې کوم راغلی دی نو آزاد پښتون راغلی دی په کال 1950 کې. بیا د هغې نه پس مسلسل د پښتون د باچا خان چې کومه رساله وه نو هغې کې به دا د په نوم راتل سین بیبی. چې کله دا باچا خان په دې پښتون اخبار کې د تبلیغ په تور باندې یو مضمون لیکي او په هغه مضمون کې دا چې زمونږ خویندې چې مضمون را لیږي نو هغوی پکې خپل نوم نه لیکي، کله پکې ولیکي چې یو خور، کله پکې ولیکي چې د چار سړي یو خور، کله پکې ولیکي چې د کاکا صاحب یو خور، کله پکې. نو دغرنګې دغه دوران کې به دین چې کوم مضمون را لیکو نو هغې کې به یې لیکل سین بی بی. نو هغه باچا خان یو مضمون لیکلی دی او په هغه کې دا تبلیغ کړی دی چې تاسو د اسلام یا د حضور صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نمونه واقف یې. نو چې په هغه کې څه شرم نشته نو تاسو په خپل نوم کې شرم مګنه او تاسو د خپل مضامین په خپل نوم سره لګي نو بیا دې سلوختم او دې شپک سلوختم په منځ کې چې کم پښتون رساله کې دا چاپ شوی دي مضامین چاپ شوی دي یا شعری دغه نظمونه یا غزلونه چاپ شوی دي هغه بیا په صحیح د بشرا بیژن چاپ شوی دي نو د ادبي دنیا دا خیال و چې دا یو بېله زنانه ده یو بېله لیکواله ده او دا صحیح د بشرا بیژن چرن ده یو بېله زنانه نو دا بیا په شپږ پنځوسم کې چې د دې کتاب چاپ شو نو هغه کې د تر یوسف کاکا خیل هغه په لومړي ځل دا خبره ولیکله په هغه سریزه کې چې دا سیمېوې چې ونو دا هم صحیح دا بشرا بیګم دا د کاکا صاحب د زما وېره ده
د سیده بشرا بیگم نیکه د خدای خدمتگار تحریک ډیر فعال غړی وو او هغه چې بکله هم د تحریک جلسو او ولسی غونډو لتلو نو هغه به هم د ځان سره بوتله هم دغه وختو چې هغه په خپل خوره د ازادۍ د تحریک او په دغه لار کې د خزو او سړو د قربانیو نه خبر شو او بیا د خپل لیک په وسیله د دغه تحریک په پیغام خورولو کې خپل برخه کردار ولوباو
وو کال عمر کې لکه په دیرشم کې چې کلا خدای خدمتگاری او سر خوش تحریک او بیا دی اغي پډیر جو بن کونو دا به خپل نیک سره په جلسو کې تلا او د وو کال په عمر کې دې کې هغه سیاسي شعور فکر او د ازاده او د وطن سره د مینې او د فرنګي خلاف کوم نفرت او دی اغي د هغه ټول تربیت دي شوی په هغه وخت کې نو همدا وجه چې هغه ابتدایي تعلیم په خپل کور کې خپل پلان نو بیا دی یو لطافت صاحب دی یو استاد او ډاکټر او ډېر لوی پوهان سره کاکا خیل میاں لطافت یغی نه بیا با قاعده تعلیم یې کړی دی ځکه هغه وخت کې خونو سکول او کالج او صدا چې سيزونو چې هغه نه دی د ذکر ویلو بیا دی هغه نه ار څه ذکر دی دا ټول کتابونه ویلي او بیا د 15 دیشم کې د دې لومبه لیک د آزاد پښتون کې د دې مضمون چاپ شوی دی دا غران کې بیا د سلسله شروع دا د تربیت بوزرو د 14 اگست 2002 کې د بیبي من وفات شوی دا کاکا صاحب کې
ڈاکٹر سہیل خان وائی چې سید بشرا بیگم په نظم او نثر دواړو کې لیکل کړی دی په کال 1955 کې د زیری په نوم یو شعری مجموعه خپره شوې ده او درې شعری مجموعې اوس هم ناچاپه دي هغه بعد هغه وخت د قامی مجلو او رسپانو لپاره لیکل کول چې پکې به د قامی شعور په اړه د موضوعاتو سره سره خزو تا پاور پی خستنزو د خپل فکر سرګنده ونه کوله
د 12 کال په عمر کې د دې یو مضمون چاپ شوی دی د شریعت بل په 15 درشم کې چې کله دا په آزاد پښتون کې چاپ شو د دې د لیک چې د پښتنو جنکو په بیوسه او د اغي په پرغه ستونزو چې کومه اغي سره مخ دي په وی کې بیا یو بل مضمون چاپ شو په ودیرشم کې نامراد جهانارا دا نامراد جهانارا نوم دا یو افسانه دی لیکلی و ډېر ښکلی شاهکار افسانه دی لیکلی ده د دې پښتنو جنکو په بیوسه باندې چې دوی په چاپېر چل کې اوسیږي او دوی ته چې کوم دی نو د پرمختګ یا د شعور یا د فکر یا د تعلیم هغه د غور سره نشته هغه موقع سره نشته نو په هغې باندې بیا دې دا افسانه لیکلی ده د دې چې کوم والد صاحب و کنه میا ازادګل کاکا خیل دا پخپل چې دی نو ډېر لوی صحافی او دی انګلیشتم کې میا ازادګل چې دی نو د افغان اخبار به جاری کول او دی نو خار نه او د هغې کې دوا زیاتر داسې او یا فیصدی په کې اردو او ډېر فیصدی په هغې کې پښتون وه نو د هغې تیارېدل هغه به د دې په کور کې هر څه نو دې ته په کور کې هغه ماحول ملو شو چې د هغې د لاسا د لیک دی کریټو دی آرټ د دې خبر نه هغه خبر وا خو بیا د چې په اوه دیشم کې د دې افغان اخبار بمبي کې د دې یو لیک چاپ شوی دی د دې افغان د دې اعزازي مدیر هم پاتې شوی دی په دغه زمانه کې دا یو داسې اخبار او رساله کې د اولنی ځل باندې پکې د دې سیدا بشرا بیگم په نوم باندې لیکو کول بیا په خبر نه چې کوم شاباز اخبار وته دو پاغی کی دی ډیر مضمونونه چاپ شوی دي شعرونه دی هغه کتابونو تبصری اپ کی چاپ شوی دي پا یو سلوختم کې بانګ حرم یو باقاعده احتوار هر او پاغی کی د خویندو پانی دا په دې موضوع باندې دی خپل افسانی لیکلی دي
د سیدا بشرا بیگم د لیکونو بنیادی نقطه ملی شعور پیدا کول او دغه لپاره د خزو تعلیم ډیر مهم ګڼلو هغه غوښتل چې پښتانه زامنو او لونو دواړو ته یو شان عزت او د زده کړو موقع ورکړي او ټولنه د جهالت او غربت د تورو تیرو نه راوباسي. ډاکټر سویل خان د سین بیبي د لیکونو په اړه صدا سي وایي.
د دې چې کوم کمال دی کنه کمال هغه د دې چې په مرمنو کې د چې کوم میسج ورکړ دی نو هغه په خپل نظمونو کې او په غزلونو کې نو هغه د ملي وحدت د انسانیت د انساني قوت د محبت د ښېګړې د مذهب او خصوصا د زنانو د تعلیمي او اخلاقي اصلاح په حق لا د خپل پیغام په مؤثر انداز کې دا رسول دي زنانو ته مرمنو ته او عام وګړو نو دا دا د دې لوی کمال دی ځکه چې دوی په هغه زمانه کې لیک کړی دی په هغه زمانه کې چې په کوم وخت کې د ټولې صوبې تعلیمي ریشو چرندا څلور فیصدي وه. او بیا تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دا سید خان تا بیګم دا اولنۍ زنانه وه چې دا جرأت پیدا کړی دی. بیا د دې دویم مهم نوم چې دی ناری سید بشرا بیګم دی چې دې هغه سوچ هغه فکر هغه بشر دوستی د مذهب بارے ډیر خپل لیکل لیکلي دي. دې کمالداري چې په نظم اور په نثر اور بیا په نظم کې بیا د دې غزل او نظم دواړو باندې ډیر خپل کار دی.
سیدا بشرا بیگم په هغه وخت کې لیک لوست کولو چې د پښتنو په وطن کې لا ډیر سړی هم د زده کړو نه بې برخې وو. هغې ټول عمر په کور تیر کړی وو خو د خپل قلم په وسیله یې قومي مبارزه پر مخ وړله. ډاکټر سویل خان د سیدا بشرا بیگم لیکلي ځینې شعرونه زموږ سره شریک کړي دي.
ما وی چې زبر تاسو ته دی ډیر زبردست نظم دی دا وایي چې زموږ په وینو دي تازه شي اوچ بوستان د وطن او یو ځل دی زار په معشوقې شي عاشقان د وطن او چې ترقی د قام وطن د ځان جنت وګڼو خوب د غفلت نه دی بیدار شي زنان د وطن او نسلونه واړه آئنده به محبان وي د قوم که په پیدارو خپل وی شي فرزندان د وطن او خویندو د رب د پاره پاسه دا د وخت د همت وګوره څومره د قومونه محبان د وطن او زه د تعلیم دی ستا جوله عزتمن دی خوې لوی هغه زوی کړه چې سبا شي سخندان د وطن. دا داسې زبردست دغه شاعري دی کنه که تاسو وګورئ چې د دې نظم بیا د دې یو غزل یو دوه شعرونه زه تاسو ته وایم چې ما د مینې په کتار کې د لوستلې ستا د عشق حرفونه تورونه دي ګلګون دي او په مذهب د عاشقې دیدن حرام دی یا زما په لیکونو د بلتون دي او له بدبخت خپل ښایست را پورې اور شو د هوسې غوند مې شپې په میګتون دي.
اوریدونکو دغه وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د نورو نوموړو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼا او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.